مردم خوشیست. از در و با
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو غرمنی خبری پروگرام د تاسو خره غلاس په وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. دا ورسته له هغه چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې طالبانو یو بریدو کړو پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. دا مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وای.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي پر ډېره برخه د چین لانجمنه ادعا رد کړه. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحدو ایالتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ټرمپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړي چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه اداوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی. یوه هم پرون د سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستی موټر بم چاودنه او حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغې وشوه چې د بندیانو د خوشې کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړل چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیل زاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروع ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په شمال کې د ملي اردو د رق الاردو په تیرو 44 ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې چې نن سهار رسنیو ته استولی ویلي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله اوښتې ده.
در این حملات خلاص افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما
د تیر چلنج ساعتونو پترس که زموږ دی مسئولیت په ساحه کې ترورستو طالبانو په حملو کې 12 طالب وسلوال وژل شوی او شپږ 10 نور ټپیان دي. په ټوله کې په تیر ورځ کې د دښمن نږدې اویا وسلوال مړه او ټپیان شوی دي. خغلی رضایی وایي دا نښتې د بلخ، فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوي دي. شاهین قل اردو د دې ادا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي په ډېره برخه د چین لانجمنه اداره رد کړې او د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د دریځ ملاتړ کړی دی. تمه ده چې دا اعلان به د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 28 په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگټن رسمي دریځ روښانه کړ. ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبي چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادا ګرسره غیرقانوني ده او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور لاري کمپاین کوي. پومپیو وای نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې دا سیمه په خپل سمندري امپراتوري بدله کړي. چین هم د پومپیو د دریس په وړاندې غبرګون وښود. په واشنگتن کې د چین سفارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل امریکا په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري خو بیا هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکېچ ته لمن وهي او پارونې کوي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 135,000 زیات کسان مړه کړي دي. د کورونا وبا د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لرې شوي وو ډېر د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10,240,000 کسانو اوښتی او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوړي. او د فرانسې حکومت او صنفي اتحادیو پرون دوشنبه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې 1.5 میلیارد یورو روغتیایي کارکوونکو ته د هغوی د تنخواو د زیاتوالي لپاره ورکول کیږي. که څه هم د فرانسې صدر اعظم اعتراف کړی چې د کورونا وبا خپرېدو ته په پام دغه اقدام یو څه په ځنډ کیږي. کله چې کورونا په فرانسه کې اوج ته رسېدلی وه خلکو شپه او ورځ د روغتیایي کارکوونکو د کار کولو ستاینه کوله، خو دغو کارکوونکو ویل چې که په دې برخه کې کوټلي اقدامات ونه شي دغه ستاینې به یوازې هوایي ستاینې وي. د دغه 1.5 میلیارد یورو څخه د نرسانو او روغتیا پالانو تنخواوې په میاشت کې 130 یورو زیاتېږي. 450 میلیونه یورو هم د هغو ډاکترانو د تنخواو د زیاتوالي لپاره ځانګړې شوي چې یوازې د روغتیا په عامه سکتور کې کار کوي وبخي، او هدف یې دا دی چې له خصوصي کلینیکونو خلک جذب کړي. په فرانسه کې کورونا له 10,000 زیات کسان مړه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په ایبک ښار کې د طالبانو برید سخت غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. افغان حکومت په دې اړه وایي. د ولسمشر ویاند دواخان مینپال وایي سمنګان د ملي امنیت پر ریاست باندې په وسلوال برید کې 10 افغان فوجان وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. په هلمند کې د کرونا وبا په خاطر د پولیو کمپاینونه ندی تطبیق شوی. د هلمند یو روغتیا پال وای
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل.
د همور چې د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمن ادار رسمان رد کړه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه په سمنګان کې د ملي امنیت ریاست پر مرکز برید غندلی او لیکلی دي چې دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم په ایبک ښار کې د طالبانو برید ته په غبرګون وایي. دا حمله ښیي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز برید په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. امید ظهیرمال په دې اړه جزئیات لري.
د سمنګان په مرکز ایبکخار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو لبري دی او ورزروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سه شنبه په سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل، له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې، له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک 115 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلې. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي، د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 115 ورځو کې باید بهرني ځواکونه راکم شوی وای، تاوتریخوالی کم او همدا ډول بین الافغاني خبرې پای وای، مګر له دې ژمنو یوازې بهرني عسکر راکم شوي خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ هم په سمنګان کې برید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی دوام بللی. ارګوای د حمله خی چې طالبان له هم په تاوتریخوالی او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو لخوا د جګړې دوام یوازې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. بلخوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې د ښکېلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د کمیټو غوښتنه کړې ده. کمیسیون نن رسنیو ته ویلي چې د جګړې ښکېلو لوري باید په خپلو بریدونو او همدا ډول جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د سمنګان په مرکز ایبکخار کې پرونی برید په نړیواله کچه هم غندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سربیره ناټو او همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د جګړې په ښکېلو لوریو غږ کړی چې تاوتریخوالی راکم کړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت د ملي امنیت پر ریاست باندې پرونی برید چې طالبانو کړی غندلی او لیکلي دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. ور به شو شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. له پرون راهیسې حبیبزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. دا راته وایي چې آیا بلخ ته هم د سمنګانو د پرونی حمله ټاپیان راوړي که څنګه په کوم وضعیت کې دي؟
سلامونه استرانکسی سپتاسو تاو دازه را رو طول آیدون کتر. لومره خوب باید وایم چه به سمنگان اولاید که تفیانو شمیر چه پرون دویش پیت تنه یه رابطون اخبار شوی و دکه چه اسکرار شوی تراویه پور رسیده لیده ده سمنگان ولایت ده ولایتی شور اصفادی ده خبر تاییدوی دیده ترسنگ ده غپیخی زینی تفیان د بلخ حوزوی روختون ته را انتقال شوي او دلته یې درملنه کېږي. د دوی وضعیت چې موږ له نږدې وکته د اندېښنې وړ نه دی او ډاکترانو سره مو کومې خبرې چې د تلو د دوی وي شاید له یو څه درملنې وروسته مرخص شي. یوه مهمه مسله بله دا ده چې په سمنګان ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو وسله والې حملې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو هم زیاتې شوي دي او په دې تړاو نن په بلخ ولایت کې د بلخ ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو یوه غونډه درلوده. دوی سربیره پر دې چې د تېرې ورځې حمله وغندله، د تېرې ورځې د قربانیانو کورنیو لپاره یې هم حق غوښتنه وکړه ځکه ډېره پاخه سیمه ویجاړه شوې ده. خلکو خپل سوګنی کورونه له لاسه ورکړي دي، کاروباریانو کارونه له لاسه ورکړي دي، هټۍ له منځه تللې دي. د دې لپاره چې په ډېر کم وخت کې دوی وکولی شي چې دغه کسان بېرته پښو راودروي او د استوګنې مناسب سیمه ورته مشخصه کړي. د مرستندویو ټولنو څخه یې همدا وغوښتل چې ژر تر ژره دغو کسانو ته پام وکړي او هلته
مننه کوم. فقط یو سبل چې په خواله رسنیو کې هم د دغې پیښې عکسونه خپاره شوي دي او ښایي چې ورانۍ زیات کړی دی، هلته خلک څه وایي؟ د دغې پیښې شاهدان چې تاسو لیدلي یا ناروغانو سره مو چې کتلي دي څه په یاد پاتې دي؟
دوی فقط دومره وایي چې پیښه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده او دا چې پراخه وه، جړی زیات و، نو د پیښې وروسته فقط یوازې دوه کسان د ښاروالۍ ودانۍ ته ورننوتلي دي. له هغه ځای څخه یې د ملي امنیت د ودانۍ په ودانۍ کې په 5 سفیر ورځې کولې.
څومره غټ دی همدغه ښار او څومره ورانه یې کړی دی ستاسو په نظر؟ آیا اوس د ښار وضع زر کنټرولېدای شي، زر بېرته په پښو درېدلی شي ښار، که څنګه؟
سمنګان ښار ډېر وړوکی ښار دی، خو پېښه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې یوه یو لوی سړک دی، تقریبا 30 یا 40 ودانۍ به لري، هلته تقریبا 7 دولتي ودانۍ دي. نو دغه دولتي ودانۍ او شاوخوا کورونه ټول په بشپړ ډول له منځه تللي دي، یا سقفونه رالوېدلي دي، یا شیشې له منځه تللي دي. هغه ټیټ شاوخوا د دغه سیمې وې، هغه خو په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. کومې خبرې چې موږ نړیوالو سره درلودې، دوی ویل چې هغه د دوی راپاتې توکي هم اوس د استفادې وړ نه دي.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی د ازادي راډیو خبریال چې د بلخ او سمنګان پیښې تعقیبوي. د ایبک ښار د پرونی خونړی برید په اړه باندې وروسته جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې هلته اوس د ټپیانو شمیر او یاو ته رسیدلی، په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او پوځیان هم شته. مخکې ویل شوي وو چې 43 کسان ټپیان دي او 10 افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هلمند کې د بوست تصدیې تر 1 کلن ځنډ وروسته بېرته فعاله شوه. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دغه تصدیې د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري، خو 7 کال به د دې فابریکې لپاره 4,000 ټنه پنبه وپیرل شي چې تر اوسه یوازې 800 ټنه رانیولې ده. تر دې مخکې د هلمند پنبه پاکستان او بیا هم ایران ته انتقالېدل. اوس هیلې زیاتې شوې چې د یادې فابریکې په بېرته فعالېدو سره به په کور دننه له کروندګرو څخه په مناسبه بیا پنبه وپېرل شي. د چارواکو په خبره د هلمند د تصدیو په فابریکه کې به 300 کروندګرو ته په مستقیم او په زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي څه کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې له دغو کروندو څخه به 450 ټنه حاصل ترلاسه شي. د هلمند مالوچ په خوای د سپینو زرو نوم درلود د بوست تصدیې په فابریکه کې پروسس کېدل. افغانستان یو وخت په سیمه کې د پنبې یو لوی تولیدونکی هېواد و. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې بیا ډېرې هلې ځلې شوې چې افغانستان پخوانی نوم خپل کړي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لاره تر 14 ورځو تړل کېدو وروسته به نن پرانیستل شي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد رئیس رحمدین حاجی اغا نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له امله سوداګرو ته لکونه افغانۍ زیان رسیدلی. نوموړي وویل د دغې لارې د تړل کېدو له امله سلګونه بارولونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. چارواکي وایي دغه لار د دواړو خواوو د سوداګرو له هلو ځلو وروسته یوازې د 10 ورځو لپاره پرانیستل کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,720 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه ادعا رسمن رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د جنوب ختیځو ساحلي هیوادونو خواونی ولا او دا کار ښایي د چین او امریکا ترینګلې اړیکې لا پسې خراب کړي. چین د امریکا دغه اعلان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه په یو رسمي لیک کې وویل امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر جنوبي سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعاوي او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دي. مایک پامپیو ویلي نړۍ به پیکینګ پرې نږدي چې د چین جنوبي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتوري په څیر وګواښي. د شغلی پامپیو په بیان کې راغلی امریکا د سمندري سرچینو د حاکمیت د حق په خوندیتوب کې د جنوب ختیځي آسیا د متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د جنوبي سمندرګي پر 90% برخه د چین د مالکیت د دعوا مخالفت کوي چې د نړیوال تجارت عمده لار ورڅخه تیریږي. دغه راز د سمندر او انرژي په منابعو بډایه سیمه ګڼل کیږي. د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو انډونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان د مالکیت دعوا لري. پورستیو کلونو کې پیکینګ د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. هلته یې پر ټاپوګانو پوځي اډې او نور تاسیسات جوړ کړي او په دې ډول یې هڅه کړې پر هغو اوبو چې پر ټاپوګانو، ټاپو وزمو او وړو غونډیو راڅرخي خپل د مالکیت ادعا پخه کړي. په بدل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک په منظم ډول په سیمه کې هغه تمرینات کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جهاد موندنې آزاد تمرینات بولي. د امریکا اوسنی دریځ تر پخوانیو هغو بدل ښکاري. پخوا به یې د مالکیت د انفرادي دعوو په اړه مشخص دریځ نه خپلاوه، اوس په څرګنده له چین سره د نورو ساحلي هیوادونو د موجوده لانجو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ دا اعلان په داسې کېږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د سمندرونو د قانون تر یوه کنوانسیون لاندې یوې محکمې د پرېکړې 4 کاله پوره سول چې پر سمندري ساحو یې د فلیپین د حاکمیت د حق دفاع کړې وه. حال دا چې چین پر دغو ساحو د حاکمیت دعوه درلوده. چین د ملګرو ملتونو په هغه کنوانسیون کې شامل دی خو د امریکا متحده ایالاتونه شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ځواب کې چین ویلي د امریکا متحده ایالاتونه واقعیتونه او نړیوال قانون په لوی لاس منحرفوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هلمند کې د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند روغتیایي مسؤلین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګیو په خاطر ټول روغتیایي فعالیتونه ټکنی شوي دي. د عامې روغتیا رئیس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ویلي په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو راځئ واورو چې د هلمند خلک په دې اړه څه وایي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې روغتون ته ورغلی او له همغه ځایه دا راپور راکوي.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزن له امله یې ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو رندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتي ژو. د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډېر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځای همسایه احسان الله زموږ سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریکه کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف، نور کور ته نور خوندې وړونه یې ورسره په تکلیف، نو په دې دی دا پاتې چې د حکومت څخه دا غوښتنه چې دې ته واکسین ورولګي او دوی سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکي، نوزاد، سنګین او واشیر ولسوالیو کې 11 د ګوزان مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې نامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټولو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ هلته واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل، نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود او تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي، حتی داسې ساحو ته په هغو خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هېڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ یې هم ډېر پریشانه کړي او دا به زموږ د صحت عامې دپاره WHO دپاره د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوي شپږ څخه یوولس په هلمند کې ثبت شوي دي چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی نور آغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلونو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کرونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم به درېدل دي او کوم واکسین والا مونږ نه لیدلی په کلي کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي. په خدای نه خواسته داسې نه چې یو ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي.
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څوم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دوو لسیزو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پېښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نام نه ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محو کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن، ازادي راډیو ټول د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
دا د اندېښنې وړ دي او روغتیا فعالانو، صحت عامې او وزارت صحت عامې او په ځمن کې طالبانو دغه مسؤلیت چې دوی په غاړه لري دا د چیلنجونو سره مخ کړی دي او اکثریت وخت دغه واکسین چې دی چې کېږي د پولیو پر ضد باندې کوم واکسین چې کېږي دا د طالبانو له خوا څخه چیلنجېږي او په هغه دغو په سیمو کې په اکثریت وخت بند دي او دا فعلا چې موږ معلومات لرو په هغو سیمو کې بند دی. نو دا د اندېښنې وړ ده دا موضوع او دا د تشویش وړ ده او موږ ژغ پر طالبان او حکومت باندې کوو چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
کلیوي خو حکومت د کرونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي په مسله کې پولیو له پامه غورځولې د لبلې خو دغه بهیر د کلونو رئیس د روغتیا پالانو او طالبان ترمنځ د واکسین د ستراتیژي د تطبیق پر سر د جنجالونو له امله سم نه دی تطبیق شوی. طالبان وایي واکسین د جماعت په جماعت خو روغتیا پالان یې کور په کور تطبیق غواړي چې د معلوماتو له مخې یادستونځ لا هم نه ده هواره سوی. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي راډیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. ورزو کابل ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
مسیر ورځپاڼې لیکلی په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غنی اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیف رسپانی اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوي چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي نو یوازې فساد به ورک نه شي، بلکې ورځ تر بلې به زیات شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سمنګان د تیرې ورځې برید ته په اشاره لیکلي، په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحه کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړي دي. وړاندې راغلي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده بلکې تاکتیک بدل شوی او د مرګ ژوبلې شمېر هم زیات شوی چې قرباني ملکي وګړي دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که حالت همداسې دوام پیدا کړي نو د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به هم د طالبانو په غاړه وي، ځکه ورځپاڼې لیکلي چې طالبان د جګړې او افغان وژنې د دوام لپاره هیڅ کوم دلیل نشي لرلی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر کړي بیان کې مشخص نه دی ویلي چې دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو په کوم مشخص موضوعاتو خبرې وکړي، خو پومپیو او سرګی لاوروف داسې مهال د افغانستان وضعیت سیړي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملې بیا زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته لاغې وشو چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې. د هغه موضوع چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د پیلېدل خنډ سره مخامخ کړي دي. په شمال کې د ملي اردو ډیره قلو اردو په 13 ساعتونو کې شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډیره برخه د چین لانګمنه ادارت کړی او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ کړی دی. تمه دا اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه لګوي. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید-19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي روډ په پاڼه اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې هله چې لبش پړې روغتیا څخه برخمن ووسی. نن بیا هم د کورونا په اوبا یا د کووید-19 د ناروغۍ پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د کووید-19 پر ناروغۍ د ناروغانو په درملنې له کورونا وایروس څخه د ځان ساتلو په ټوله کې د دغې خپرې شوې اوبا پر وروستي وضعیت غږیږو. خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زیدران او دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور رابللی دي. تاسو هم کولی شئ چې د کورونا د وایروس یا د کووید-19 ناروغۍ په اړه هر پوښتنه کې لرئ له متخصص ډاکټر او دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویان څخه مطرح کولی شئ. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران او دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان اکمل سمسور دواړه را سره وصل دي. زادران صاحب، لومړی به تاسو ته درشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په 323 روغتون کې کار کوي د کووید-19 ناروغانو لپاره ځانګړی شوی دی. که د وروستي وضعیت په اړه لږ رڼا واچوي، په وروستیو کې داسې اوریدل کیږي چې ډیر کم ناروغان روغتونونو ته ځي، هغوی چې د کورونا مثبتې پیښې تشخیص شوي دي او د کووید-19 ناروغۍ لري، ډیر دا ناروغان روغتونونو ته نه ځي. که وضعیت په اړه باندې لږ رڼا واچوي چې
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. دا مسله د سړی ته اگر ته دا شفاخانه نوې افتتاح شو نوې جوړ شو یو میاشتې خو کېږي تقریبا مخکې د دانه مونږ دلته کرونا مریضان کته بش د انتونیم درلود او مریضان زخته زیات وو. فعلا مریضان کم شوی د سطح باندې مثلا یو حساب دی چې زیاتره خلک اوس کدی په کورونو کې قرنطین قرنطینه وي هغه مریضان څه بسیار زیات وخیم کېږي یا مثلا وضعیت زیات خرابېږي هغوی شفاخانې ته مراجعه کوي او فعلا د مریضانو سطح لږ کم شوی. موږ خدای خپله شفاخانه کې ګورو په بیرون کې ګورو چې موږ پخپله په بیرون کې مریضان ګورو او داخل کې ګورو انشاءالله مریضان کم شوی کورونا په آخرین مرحله کې دی انشاءالله صدم رو رو ختمی کې.
زدران صاحب هغه ناروغان چې تاسو وایئ چې اوس کم شوی دي او ډېرې په کور کې خپل ځان قرنطین کوي او همالته د کور د غړو لخوا درملنه کیږي، دغه ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي او تر بستره پورې رسیږي، د ناروغي شدت څومره ده؟ یعنی ډېر حاد دي چې راځي تاسو ته؟
حاد دی په دا خاطر چې دغه مریضان چې راځي وګوره امکان د دوی یو سچوریشن د اکسیجن ډېر ټیټ وي، شدید نفس تنگی ورته پیدا کیږي او شدید تبه ورسره وي او شدید ځان درد کوي او شدید اسهالات لري چې هغه دوی نشي کولی مثلا کور کې کنټرول کړي.
دغه ناروغان چې تر اوسه پورې تاسو روغتون ته راغلي دي او هلته بستر شوي دي، په مجموع کې په ټوله کې داسې یو فیصدي لري چې څومره روغ شوي دي، څومره مو بیرته رخصت کړي دي؟
تقریبا مونږ داسې فکر وکړو چې په 100% کې که یو نیمه هغه لږ بستر کې ځان پاتې شي زیاتره کیږي. تقریبا نتیجه یې څور کړی 80% 90% د مو مریضان نتیجه ورکړي او تداوی شوی او که شوی کور ته د 10 مریضان وو چې د مو 90 کلن وو 80 کلن وو همدلته ښه د سپاهالت کې راوړل په آی سی یو کې وو هغه مریضان دلته ښه او زیاتره په خپل په خو باندې بیرته راغی. موږ داسې فکر وکړو چې موټر کې راول او مریض ډیر وضعیت خراب وو او دلته ښه شو. تقریبا زیات فیصدي موږ سره کېږي او فضل د خدای د خیر واقعیا نه دی چې دلته دمونه تلف شوی واقعیا. او زیاتره واقعیات دلته یو په کور کې بیا موږ هغه نمبر شماره یک ورته زنګ وایي مریض کېږي بیرته راځي ټستم دوباره ټست کوو چې منفي بیا مریض رخصت وو.
بله زدران صاحب مننه. ډاکټر صاحب سمسور، د زدران صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کورونا وبا هغه ګراف راټیټ شوی دی او ډیر کسان شدید نه دي ناروغ شوي چې روغتونونو ته دوی نه ځي؟ مخکې مې له ښاغلي زدران صاحب سره خبرې کولې، 300 بستریز روغتون ډیر بسترونه خالي دي، په داسې حال کې چې اکثره په نورو نړۍ کې د روغتونونو ډیر بد وضعیت وي.
بله، دا واقعیت دا صرف د زدران صاحب چې کوم شفخانه کې کار کوي دا دی نه، بلکې نورو شفخانو کې مثلا افغان جاپان علی جنا کې تقریبا 60% بستر ادا کې دي، 30% خالی دي. او دا یو وخت داسې مو چې بعد د اختر نه د دې شفخانو بستر له 30% نه زیات مریضان درلودل، یعنی که 30 بستریزه یا یو نیم 30 بستریزه و نو مریضان 160 یا 170 یا 200 نه زیات وو. مګر خوشبختانه اوس موږ له ولایاتو نه کوم ارقام لرو، له بلخ نه، ننګرهار نه، هرات نه، اخی چې هغه مریضان چې اراض علائم شدید دي یا مرض ډیر وخیم شوی وي، د ساه تکلیف ورته پیدا شوی وي، هغه مریضان کم دي شفخانو ته مراجعه باندې لپاره کم کوي، او یو تعداد مریضان دي چې زیاتره اراض علائم خفیف لري یا متوسط لري او په کورو کې ځانونه قرنطین کړي دي.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو یو نظر پوښتنه هم پیل کړې ده، غواړي چې معلومه کړي چې په افغانستان کې پر کورونا وایروس څومره کسان اخته شوي او څومره روغ شوي دي. په مجموع کې دغه سروې په 2000 کسانو پورې محدود ده، که اوریدونکو ته لیک معلومات ورکړي چې هدف مو څه ده، ولې مو دا سروې پیل کړې ده؟
د دې سروې د پیلولو هدف دوه دي. یو دا دی چې موږ وګورو چې د مصابیت درجه په افغانستان کې څومره ده، یعنی 100% وګړي د افغانستان د کورونا ویروس باندې مصابه شوي دي. دویم هدف دا دی چې په دغه 13 میاشتو کې مرګ نسبت د 1999 کال ته آیا مرګونه زیات شوي دي که په مرګونو کې تغییر نه راغلی. یعنی د همدغه دوو هدفو لپاره دا سروې په موږ شروع کړې ده، او د سروې چې کله معلومات راشي دا به بیا مونږه وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت د آینده شپږو میاشتو او د یو کال پلانګزاري ته به استفاده کوي چې آینده شپږو میاشتو کې او یو کال کې مونږ ته څه کول په کار دي، د مصابیت درجه څومره ده، مړینه څومره شوې ده، او مونږ څه کولای شو چې دا مړینه راکمه کړو، او په کومو ولایتو کې یا په کومو منطقو مصابیت ډېر زیات ده، کومو ځینو کې ډېر کم ده، ترڅو هغه درسته پلانګزاري وشي
چې د ویروس انتشار هغه منطقو کې چې کم دي چې هلته زیات نه شي او کومو ځینو کې چې زیات شوی وي هلته په صحیح شکل باندې پالیسیانې جوړې شي او د آینده د شفخانو دپاره ظرفیت یا د مریضانو دپاره د ظرفیت یو سنجونه موسي چې که خدای نه خواسته په منی کې یا ژمي کې واقعات زیاتېږي یا د دې لوی اختر نه بعد واقعات زیاتېږي موږ باید په شفخانو کې څه مارګي ولرو.
تاسو له شاوخوا 2000 کسانو سره مرکه کوي او ویل شوی چې له 320 کلو څخه دغه خلک غوړه کوي چې په دې سروې کې برخه واخلي. څه ډول دغه کلمو انتخاب کړی دي؟ آیا دا ټول د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي که په افغانستان کې نورې هغه سیمې هم دي چې دولت پرې کنټرول نه لري؟
دا ټول 320 کلي په تصادفي ډول باندې انتخاب کړي دي. داسې کلي یا داسې منطقې پکې شامل دي چې هلته د افغانستان د دولت کنټرول ضعیف ده، نو هغه سیمې پکې دي. ولې موږ غواړو چې په ټولو سیمو کې چې چیرته افغانان اوسیږي هلته موږ معلوم کړو چې د کرونا ویروس مصابیت یا 100% خلک په ټول افغانستان کې پرې مبتلا شوي دي. هغه وګړي چې په افغانستان کې اوسیږي هغه چې په هره سیمه کې ده وزارت د صحت عامه په دې اند باندې ده او دې ته کار کوي چې زموږ خدمات د ټولو دپاره یو رقم دي. نو ټول تصادفي انتخاب شوي دي، لیک امکان د شته چې داسې کلیم وي چې هغه په ناامنه سیمو کې دي او داسې زمینه شته چې هغه په امن ځایونو کې دي.
بله سمسور صاحب، همدا موضوع که په یاد مو وي چې موږ په یو میاشت مخکې تقریبا یو نیم میاشت مخکې په بل خبرونه کې په همدې باندې بحث وکړو چې د کرونا وبا به تېره شي خو افغانستان آیا په همدغه رسمي شمېرو به اکتفا کوي؟ دا په تاریخ کې ثبتېږي چې په افغانستان کې دغه وبا چې راغلې وه د کرونا یا د کووید 19 ناروغۍ دومره کسان پرې مړه شوي، ولې په حقیقت کې به دغه شمېره ډېره زیاته وي؟ او دا د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو مسؤلیت دی چې په ټول افغانستان کې یوه سروې ولري چې څومره کسان په کرونا وبا باندې اخته شوي. آیا ستاسو هدف همدا دی چې ټول شمېره هغه چې رسمي ده او غیر رسمي ده معلومه کړئ؟
بله بله، همدا مو هدف ده چې موږ وګورو چې په اصل کې څومره کسان په دې ویروس مصابه شوي دي. پخوا موږ دا ویلي دي چې هغه 3000 یا 15000 کسان چې فعلاً په رسمي سیستم کې ثبت دي، دا تعداد کم ده. تعداد په ټولنه کې کېدای شي 50 چند زیات وي، مګر دا سروې د اندې لپاره شروع کړې ده چې انشاءالله بلې هفته ته به خلاصه شي چې هغه کې موږ وګورو چې اصل فیصدي د خلکو چې په دې ویروس باندې مصابه دي هغه 100% دي.
بله ډاکټر صاحب سمسور، مننه. بیا هم را سره اوسئ، وروسته به اوریدونکي هم راواخلو. اوریدونکي هم ډېرې پوښتنې لري او له تاسو او دغه راز له متخصص ډاکټر فریدون زادران څخه به وکړي. زادران صاحب، تاسو یادونه وکړه چې اوس ډېر کم کسان د کووید 19 ناروغان ستاسو روغتون ته درځي او هغه چې درغلي دي هغوی هم سمه درملنه شوي، ډېرې روغ شوي دي که هغوی د پاخه عمر لرونکي هم دي، هغه هغوی چې د دغه وبا په وړاندې ډېر زیانمنونکي دي. خو داسې هم موږ راپورونه لرو چې په دا تېرو څو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ناسم وضعیت له کبله یا د روغتیایي خدمتونو ناسم وضعیت په خاطر باندې ډېر خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل ناروغان روغتون ته یوسي. آیا وضعیت خو به داسې نه وي چې خلک یو څه بې باور شوي وي د افغانستان په روغتیایي خدمتونو باندې؟
خلک هم په دا باندې نه معلوماته وو اوس داسې نه دی شوی چې مثلا فعلاً د موږ شفاخانه کې څوک ترازي بالکل سل په سله خدمت شوی. داسې حالات شوی چې موږ مریض هم رخصت کړی او مریض مربوط د کووید 19 نه وتلی چې منفي د داخلي کې تللی، سو حالا زه بېرته هماغه کووید 19 ته ځم هلته د ما ښه خدمت هم کېده او ښه تداویم کېده. داسې نه دی، بعض خلک څه ناراض دی یا مثلا په کوم شفاخانه کې اکسیجن نه وو یا دا فتن اکسیجن خلاص شوی، امکانات کم دی، هغه دوی مثلا نه ناراضه به وي. خو فعلا خلک په دا کې تشویش کنه که انشاءالله دا دوای اوس نظر په اعراض باندې مون تداوی کوو او هر شی شفاخانه کشته خلک دکتران خزه اوس دا د خلک خدمتگار دی. انشاءالله هیڅ خبره نشته، خلک بیرته خپل که مثلا کوي چې دکتر سره مشوره کړي شفاخانه ته راځي مون په خدمت کې، هیڅ خبره نشته.
بله ډاکټر صاحب زدران، عبدالعزیز غالب د افغان بیسم اتسو اتلش میری لاري یو پښتنه مطرح کړي. البته پښتنه به ډيري مطرح شي. ورسره هم ویلي دي چې شدي او مستي او تروي آیا د کرونا د وایروس مخه نیولای شي؟ آیا هغه څوک چې په کرونا یا کووید 19 ناروغي اخته دي هغه ناروغي یو څه کمزوري کولای شي کنه؟
او موږ ګوره زیاتره بعض وخت مو مریض تداوي کوو، زیاتره وخت د دواګان د انټي بیوټیک طرفدار مونږ نه یو. مریض ته زیاتره تقلیدي شیان ورکو، همدغه شیدې او مثلا خپله شیدې مستې کوچو د شان دا ډیر ښه دی. په دا خاطر چې ټول په دا کې پروتین، کلسیم، ویټامینونه ټول منحل دی، او یو او بل خبره دا دی چې د مایات دی وګوره مونږ زیاتره د مریضان د کوه نونسته یا کوه نزده ته مونږ زیاتره ورته وایو چې تقویه شیان وخورئ، مثلا سبزیجات زیات استفاده کړئ، میوهجات زیات استفاده کړئ. خو په خپله هم په د همدغه شیدو څه لبنیات د مثلا د همدغه حیواناتو زده چې هغه استفاده کوي هغه ډیر ښه دی. په دا خاطر چې په دا کې ویټامینونه دی، پروتینونه دی، مقاومت د وجود مونږ یو مریض مقاومت وجود جګړو که په مایاتو باندې په مثلا تقویه شیانو باندې کله چې مقاومت د وجود دغه یو ویروس دی، ویروس چې کله د مقاومت د وجود زیات وي اوس په ځوانانو کې ولې مثلا دا مرض دومره تاثیر نه لري یا سطحي وي یا په یو زکام طریقه باندې تیریږي، خو مقاومت د وجود جګ وي. بعض شیان ته مثلا دوی استفاده کوي همدغه شیان که میوهجات بنیات وي مقاومت د وجود دوی زیاتوي او دغه سیر د مریض یا پریود د مریض مرض دا کموي او انشاءالله مرض تداوی کوي او مرض بین دي. زیاتر خلک وګوره چې شاید ما مثلا ما ته مریض مراجعه وکړ ما وایي به هیڅ دوا نه دی استفاده کړی، فقط همدغه شیان چې مثلا تقویه شتل شیان او نور مایات شان و په کور کې ځان قرنطین کو په همدغه باندې ذکر شوم.
بله مننه ډاکټر صاحب زادران. حاجی محمد جان له پکتیا سره وصل دی د ټلیفون لارې. بل خبرونه تخره خلاص څه پوښتنه لري مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا چې دوی وایي څومره خلک روغ شوي دي، اول د ګردیز په سیمه کې چې د امام منطقه ده د تیری سیمه ده، په دې کې ډېر خلک کورونا نیلی دي، بیرته په کور کې قرنطین شوي دي، هیڅ ډاکټر تم نه دي تللي. ما غل تعالی او تعالی شفا ورکړې وه، اول یې زه نیولی وم خو په کور کې قرنطین وم، هماغه چې دوی معیار مې تعقیب کړ او تعالی ښه کړم. دغسې په لسګونو کسان دي شپخانې ته بعضې خلکو د دستوري په خبرو باندې بعضې خلکو ته یې دغه اوازې ګاډې کړي چې په شپخانو کې ډاکتر پیچکاري ورکوي. هغلته به کدی د زلقدم په وخت کې وو چې اور به رسېده چې مړ بس تبلیغ به یې شروع کړ، خلک یې وډار کړه، خلک یې وډار کړه او دغه شی شپخانو ته به له دین هم ډېر خلک نه تله. هغه څوک چې ضعیف وو تکلیفونه یې زیاتره، اوس هم د ګردیز په شپخانه کې بستر دي. خو چې کله د موږ او د منطقي خلک دوی دا ډاکتر صاحبان چې حسابه کوي او د قرنطین خلک د ریښتیا وو له ځان سره لیس نیسي، آیا همدغه د افغانستان خلک دي د ګردیز په ساحه کې دوی کوم ټیم ته دا وظیفه ورکړې ده چې د تیرې په منطقه کې د تیرې په سیمه کې چې ما ته معلوم دي تر دیرسو کسانو نه زیات روغ شوي دي او تر اوو کسانو نه زیات مړه شوي دي، چې دوه د میرګلخیلو په سیمه کې دي، څلور د تیرې په سیمه کې دي. نو دا خلک دوی ته کله معلوم دي؟
دخانې
ته نه دي تللي، نه دي دي وضاحت څه وایي ده چې پلانه کورونا مرض مړ که نه؟ هماغه کور کې کورونا پرې راغلی مړ شوی، حتی دوه د ما په هدیره کې خاص وو چې په کابل کې مړه وو په خپل کور کې را وړه دغه څنګ کې مې هدیره ده خاص وو. نو د دوی له ټیم نه دا ډېره مننه ده چې د پکتیا ولایت هم دغه وضاحت ورکړي او دولت هم په دې خبر شي چې کورونا دومره خلک مړه کړل او خلکو ته مې یوه تشبیه معلومه.
مننه حاجي محمد جان خان د پکتیا نه. بلې ډاکټر صاحب سمسور، د دوی پوښتنه به تاسو هم یادش کړي وي، البته په دې به تاسو نظر ورکړئ. دغه درې سوه شپېته کلي چې تاسو تصادفي ډول باندې غوره کړي دي، په دې هیله چې د ګردیز د تیرې سیمه هم پکې شامله وي، خو په دې به بیا رڼا واچوي. اسدالله صافی له سکایپ له لارې راسره وصل دی. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لري مهرباني.
سلامونه، نیک هیل احترامات تاسو ته او چې سل اشاره پنځه اف ام ته غوږ دی. ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه، همدا وخت مو په خیر شه.
بلې مننه کور ودان، پښتنه لری او کوي واځي سلام ورکو. بلې صافی صاحب
قربان دې شمه، پښتنه لرم بالکل. تاسو ډاکټر صاحبانو ته هم خاص ځانګړي سلامونه او تاسو تخنیک کار ته هم سلام. او زما یو پښتنه د ورور جان، دغه کووید 19 ناروغي باندې اخته شخص، دغه ناروغي کچېره دغه ناروغ تیر کړی وي او دغه په دې ناروغي اخته شوی او دا لمانځه تللی وي. نو د ډاکټر صاحبان نه ما پخنه دا ده چې دغه کووید 19 ناروغ مریض لمنځه تللی وي، دغه کې دغه انتان دغه میکروب تر کوم وخته تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي. دغه کووید 19 انتان چې د میکروب دغه کورونا ناروغي دغه انتان تر کوم ساعت پورې ژوندۍ پاتې کېدای شي په دغه مړی کې.
مننه. بل پښتنه لري یو کوم
یو پښتنه بل هم لرم. په کورونا ناروغانو ته بعضې ډاکټران اکثر ډاکټران چې دي کلوروکین توصیه کوي. دغه ډاکټر صاحب نه مې پښتنه دا ده دغه کلوروکین په کووید 19 ناروغۍ کې درملنه کې یعنی کوم رول لوبولی شي نیشي لوبوله تاثیرات لري نه لري او کوم بل مهم درمل موږ ته راوخی کنه دا ډیره ښه خبره بس ډیره زیاته مننه د وخت راکړه.
بله صفای صاحب ډیره مننه. عبدالعزیز له بلخ را سره وصل دی. بله خبرونه ښه راغلاست.
السلام علیکم ورور جو صفای خیر خیر
ګټي سلامونه تاسو او ډاکټر تاسو سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. پښتنه لري له پښتنه مو کوي مهرباني پښتنه لري مهرباني.
ما دا پښتنه ډاکټر صاحب څه کې دا شخص کورونا نیولی
مننه کور ودان پښتنه مو واورېدل شو. بل اورېدون کې هم لرو زبلای صاحب را سره وصل دی. مهرباني وکړي او پښتنه مو مطرح کړئ له دواړو ډاکټر صاحبانو. مهرباني
ډېر زیاته مننه کوم. نوري صاحب سلام تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته او پښتنې له دواړو ډاکټرانو صاحب یې وخت ته پښتنه ده. اول ډاکټر صاحب سمتوره که چیرته په کلیوالو سیمو کې یعنی سارا کې یو کس په کورونا مبتلا یې هغه مړ شي د هغه غسل هغه جنازه به یې څنګه کېږي؟ ډېر ځایونه همداسې غفلت لیدل کېږي چې پر جنازه یې خلک راغونډ ول ته اجره کې ډېر کسان یې دغه جنازه به څنګه کېږي؟ لږ څه پوهه راکړه اورېدونکو ته. او له سمسور صاحب له امیر خیال ویان ډاکټر صاحب نه همدا پوښتنه ده. آیا د کرونا وایرس ناروغي د نورو هیوادونو په شان د امیر خیال وزارت مدیریت کړی ده او حکومت یې څه مدیریت کړی ده که نه؟
ډېره مننه زابلای صاحب دا پوښتنه د مخکې مطرح کړې وه په خبرونه کې. ډاکټر صاحب سمسور حاجی محمد جان له پکتیا ټلیفون کړی و یو پښتنه مطرح کړی و د ګردیز د تیرې سیمه کې وایي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي او ځان قرنطین کړی و خو کوم ټیم هلته نه و چې د عام روغتیا وزارت لخوا دوی ته لارښوونې وکړي یا بل وکړي. تاسو سره چې مخکې خبرې کړې وې چې تاسو ځینې ټیمونه لرئ او هغه کسان چې غواړي په خپل کور کې د خپلو ناروغانو درملنه وکړي قرنطین هغوی ته تل رسیدګي کوي او د هغوی احوال اخلي. مهرباني.
بله اوس په دې پالیسی باندې وزارت کار وکړ او هغه کسان چې کورونو کې قرنطین دي او په هلته د دینګ ټیمونه ترسای لري دا ټیمونه ورزي غوته دغه یو ځل پښتنه کوي او سیهی آگاهی ورکوي او کوشش کوي چې وی چې د ورځې د تیرې دو سره د هفتو د تیرې دو سره د دوه حالات څنګه کیږي. نو زه د دې هم پښتنه وکم چې تھیری کې څو ټیم دي او آیا کورو ته تللې دي او خلکو ناغه کسان چې په کورو کې لغو نه ارقام را ټول کړي دي کنه؟
بلې سمسور صاحب دغه چې تاسو سروې کوئ دغه سروې کې اوس 318 کلی چې تاسو انتخاب کړی و ویلیم چې دا تصادفي ډول ده. آیا دا هغه کلی نه دي چې مخکې مو خی راپورونه ترلاسه کړي وو چې په یو سیمه کې مثلا ډیر کسان پر کورونا باندې اخته شوي وي ډیر کسان مړ شوي وي؟ د کابل سروبي ولسوالۍ په ګردیز کې هم دغه سیمه لکه تیرې سیمه و چې موږ هم راپورونه درلودل چې ډیر کسان پرې اخته شوي دي خو خپله کورنۍ نه غواړي چې دا موضوع راپورته کړي او خپل ناروغان روغتونونو ته انتقال کړي. یعنې په ټول افغانستان کې دغه کلی چې تاسو انتخاب کړي هم داسې نه دي چې ډیر راپورونه پرې ورکول شوي دي؟
نه، د دې لپاره چې سروې داسې یو معلومات دقیق معلومات ورکړي ټول کلی تصادفي انتخاب شوي دي. نو کېدای شي دې کې داسې کلی وي چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وو او څه کلیم وي چې هلته د کورونا مریضان بیخي کم وو. نو دا د دې لپاره شوې ده چې موږ یو صحیح تصویر یا صحیح اعمار د ټول افغانستان نه ولرو. نو هغه کلی چې هغه کې د کورونا مریضان زیات وي هغه هم کېدای شي انتخاب کوي او که کم وي هغه هم انتخاب کوي دي.
زابلی صاحب مخکې دا پوښتنه هم کړې و ویلي چې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د کورونا د وایروس په وړاندې هغه تدابیر سم مدیریت کړي دي کنه؟ که په لنډ ورته ووایي.
د زابلی صاحب پوښتنه ما واورېدله که موږ یو شاخص استفاده کو چې د مړینې حساب وکړو نو د مرګونو تعداد په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده او د ویروس انتشار په وګورو هغه په افغانستان کې نسبت نورو ملکونو ته کم ده مثلا ایران یا پاکستان. خو دې کې یو شی باید یادوار سو چې د افغانستان نفوس ځوان ده باید چې دلته مار کم وسیږي
دوم دا چې افغانستان کې لوی خارونه یا دسې خارونه چې هلته د نفوس تراکم ډېر زیات وي هغه هم کم دي، نو دام کېدای شي د دې باعث شوي دي. مګر د افغانستان صحي سیستم خپل تر خپل توانه پورې وسه کړې ده چې د کورونا مریضانو ته ښه خدمات ارزش او د مرګ کچه په د کورونا په مریضانو کې کمه وي.
بلې سمسور صاحب مننه. ډاکټر صاحب زدران، عبدالعزیز له بلخ نه پوښتنه کړې وه چې څوک چې یو ځلې د کورونا یا د کووید 19 ناروغۍ تېرې کړې وي، آیا بیا امکان لري چې پرې اخته شي؟
او امکان لري چې درې میاشتې بعد او شپږ میاشتې بعد بیا مریض ونیسي. موږ داسې مریضان له ډلې څخه ټست منفي شوی او دوباره په ډیر کم وخت کې مثبت شوی. ستاسو مریض له ډلې څلور پنځه وارې دلته مراجعه کړې چې ټست مثبت شوی. په دا خاطر چې دغه وجود کې دایمي انټي باډي او دایمي مافیات نه جوړوي، په دا خاطر ته تاسو ورته واکسین جوړ نشي، واکسین تطبیق نشي چې دایمي مافیات واخلي. خو هغه مثلا تحقیقات کړي لکه انټي باډي په وجود کې، خو بیا هم هماغه مریض امکان لري بل واري کښتکی کې ډیر سطحي وي، په دا خاطر سطحي تیرې کې په اول واري کې شدید، په دا خاطر چې وجود ورسره مقاومت پیدا کوي، وجود ورسره مقاومت پیدا کوي، وجود انټي باډي ورسره جوړوي، امکان لري په دویمه مرحله سطحي په مریض باندې تیر شي. خو بیا هم دایمي نه دی، امکان لري درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، کال بعد دوباره هماغه مریض یا زر په دغه مرض باندې اخته.
بله، اسدالله صافي د سکایپ لاره یو پوښتنه کړې وه چې د زابلي صاحب له پوښتنې سره ورته ده. کووید 19 ناروغي باندې چې څوک مل شوی وي په وجود کې په جسد کې دغه وایروس تر څه وخت پورې پاتې کیږي، او هم د غسل موضوع مطرح کړی و چې په څه شکل باندې په څه ډول باندې باید دغه مړ کس ته چې د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوی کوم تدابیر باید په پام کې ونیسي، او هغه باید په څه ډول باندې هغه ته غسل ورکول شي، که په دې اړه رڼا واچوي مهرباني.
کله چې وګوره تاسو مثلا یو انسان په اکسیجن باندې ژوندی دی، اکسیجن دی، کله چې اکسیجن قطع کیږي او یو شخص مړ کیږي، یو مریض مړ کیږي، اکسیجن قطع کیږي، حجرات د وجود دغه د بین زی په ماغه صورت باندې کله چې مثلا همدغه اکسیجن ور باندې د مړ کیږي، حجرات په مرور زمان باندې امکان لري په 2-3 ساعتو کې همدغه ختم شي. حتی تقریبا په ویل تر لاسو د حقوق په جلد سالم کې هغه دغه میکروب د بین زی او په زمن کې او د خلص یو مړی په دغه باندې وفات کیږي، تاسو باید زده وفونی دی. اوس مثلا یو ورځ زده وفونی په مریض باندې وای په یو دقیقه کې نیم ثانیه کې مثلا اگر میکروب کپس ساته جلد کې ویغه د بینوري.
بله سمسور صاحب، اسدالله صافي د درملو موضوع مطرح کړل، کلوروکین وای ډیر ډاکټران ناروغانو ته ورکوي د کووید 19 ناروغانو ته، اوس ډیر په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو ته کوم درمل ډیر ورکول کیږي؟
په شروع کې کلوروکین باندې تجربه وشوله، خو بیا مطالعاتو دا وښودل چې کلوروکین مریضانو ته فایده نه کوي. نو د اندې لپاره د وزارت د صحت عامه سپارښتنه ټولو خلکو ته داده چې کلوروکین نه باید استفاده و نه شي، ولی مریض فائدہ نہ کوي، او خدا نه خواسته کلوروکین استفاده خپل موارد جانبی لري، د سنشي چې د کلوروکین د استفادې لوجه نه د مریضانو ضرورت یا نور سیستمونو ته ضرر ورسېږي. نو فعلا وزارت ته تمام دا وایي چې کلوروکین استفاده دی و نشي، هغه خلک چې اراض علایم خفیف یا متوسط دي، فقط د درد او د تبې لپاره که پاراسټامول نه استفاده وکړي، دا یو شاید چې استفاده کیږي. نور هغه خلک چې عمرونه لږ زیات دي او یا ځوانان دي، هغه کې یو مشکل چې پیدا شوی داغه داده چې د دوی وینه غوټه کیږي، نو د اسپرین وایي چې په کم مقدار کې اسپرین استفاده شي د دې لپاره چې د وینې د غوټه کېدو نه مخنیوي وکړي. انټي بیوټیکونه صرف هغه وخت کې استفاده شي کله چې مریض د ساه تکلیف پیدا کی، ایکس ری وشي، یو ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر په دې باندې پوه شي چې مریض ته ای آر ډی ایس یا ابتدایي مرحله یې ده، او هغه انټي بیوټیک هم د دې لپاره ورکول کیږي چې انټي بیوټیک د ویروس په خلاف خو کار نه کوي، خو مګر د ویروس څنګ څنګ ته چې شوش کې وبو جوړیږي، که په ساده ټکو یې ووایو چې نور میکروبونه هلته ځای ونه نیسي او کوم بکتریا را نشي او ثانوي انفیکشن یا ثانوي میکروب را نشي التزای و ننيسي، د اند د لپاره یو انټي بیوټیک هغه وخت باید استفاده شي کله چې یو ډاکټر سره مشوره وسی، ایکس ری واخیستل شي او اراض علایم د شوش په دی او بو ولیدل شي، بیا باید انټي بیوټیک استفاده شي. نور د ډیرو انټي بیوټیکونو استفاده موږ په افغانستان کې لیدلې ده، اوس څېړنې په دنیا کې روانې دي چې ډیر قوي انټي بیوټیکونه خپل استفاده کول
د مرض شدت زیاتوي او هغه په دې معنا چې ډېر میکروبونه دي چې د مونږ په بدن کې یا وجود کې دي هغه د مونږ وجود سره کومک کوي، د مونږ معافیت قوي کوي. کله چې مونږ قوي انټي بیوټیکونه استفاده کوو د مونږ دغه میکروبونه مري او بیا د مونږ د وجود د جسم معافیت هم ضعیفېږي. نو له ډېرو قوي انټي بیوټیکونه د یعنی خلک د استفاده نه کوي، صرف درد ولري پرستامول یا اسپرین په کم مقدار کې یو نیم سل ملي ګرامه یا پنځه اویا ملي ګرامه د استفاده کی، او کله چې مشکل زیات شو هر دوا چې استفاده کوي باید د ډاکټر د مشورې سره سم د استفاده کی.
ډېر مننه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران او د غرض افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. له تاسو ټولو هم مننه چې موږ ته مو ټلیفونونه وکړل او د افغان بیسیمات سوتله شمېرې له لارې مو پیغامونه راواستول. د غرض له خپل تخنیکي همکار شفیق